د شپې نه بجې شوې. السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند ډاکټر شرافت زمان وایي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به له 50 کلونو کم عمره نږدې 6.5 میلیون ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسین څاڅکي ورکړل شي.
نن د دوشنبه ورځ چې 15 د مای سره سمون خوري د 2023 کال د هیواد په درویش ولایتونو کې چې 212 و تر پوخخ لاندې ونیسي د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی. په دغه کمپاین کې زموږ هدف 6.4 میلیونه ماشومان دي. هغه ماشومان چې د 15 کال څخه کم عمر ولري هغوی ته به واکسین تطبیق کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د پولیو دوهمه پیښه د یکشنبې په ورځ د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه. د سږني کال لومړنۍ پیښه هم په دې ولسوالۍ کې ثبت شوې وه. پولیو په نړۍ کې له منځه تللې، خو افغانستان او پاکستان یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د دې ناروغۍ مثبتې پیښې لري. په نوې ډیلي کې د جمهوري نظام د محل سفیر وایي چې افغان سفارت د طالبانو حکومت ته نه دی سپارل شوی. فرید مامونزی په یوه ویډیوي پیغام کې چې نن خپور شو ویلي، د سفارت یو کارکوونکي هغه مهال چې دی په سفر تللی و هڅه وکړه چې د طالبانو په استازیتوب د سفارت واګې په لاس کې واخلي، خو د ده په وینا بریالی نه شو.
زما د عدم موجودیت څخه په استفاده سره د سفارت یو کارمن قادر شاه فنون د هند د بهرنیو چارو وزارت ته ځان د طالبانو لخوا د ټولو ډیپلوماټیکو نورمونو خلاف د سرپرست په صفت معرفي کړی و. نوموړی کس چې سفارت ته د بیا داخلېدو هڅه وکړه د همکارانو لخوا ورته اجازه ورنکړله شوه.
مخکې له دې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د دوی حکومت قادر شاه په هند کې د افغانستان سفارت ته د نوي شارج دفتر په توګه معرفي کړی. د هند حکومت تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. په بهر کې د افغانستان ډیری ډیپلوماتیکي استازولۍ لا هم د پرزیدلي جمهوري نظام په ولکه کې دي، خو ایران، پاکستان، چین، روسیې او د منځنۍ آسیا ځینو هیوادونو دا استازولۍ د طالبانو حکومت ته سپارلې دي. په نورستان ولایت کې د 15 میلیون ډالرو په لګښت د شاوخوا 200 پروژو د رغونې چارې پیل شوي چې تمه ده له پیلېدو سره به یې د دې ولایت زرګونه اوسیدونکو ته د کار امکان برابر شي. په دې پروژو کې د استنادي دیوالونو، سړکونو، سربندونو او ویالو جوړول شامل دي. د نورستان د کلیو د پراختیا ریاست ویلي دي چې د دې پروژو لګښت ملګري ملتونه ورکوي. د نورستان لپاره د طالبانو سرپرست ولی شیر احمد حقانی ویلي دي چې له دې پروژو څخه به د مرکز او ولسوالیو خلک ګټه واخلي. د ترکیه د انتخاباتو د کمیسیون مشر احمد ینیرو نن وویل چې د یکشنبې ورځ انتخابات دوهم پړاو ته ولاړل. د ترکیه د قوانینو له مخې د دوهم پړاو انتخابات به د مې په 28مه ترسره شي. د انتخاباتو د نتایجو له نننی اعلان وروسته معلومه شوه چې ولسمشر رجب طیب اردوغان 9.15% رایې ګټلي، خو د پوره بریا لپاره یې لازمې رایې نه دي پوره کړي او د اردوغان اصلي سیال کمال قلیچدار اوغلو په سلو کې 4.8% رایې ګټلي. اردوغان او قلیچدار اوغلو دواړو د انتخاباتو د دوهم پړاو هرکلی کړی. د څارونکو په باور اردوغان له 20 کلنې واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره له جدي ننګونې سره مخامخ شوی. او د اوکراین ولسمشر ناټو ته یو نوې طرحه وړاندې کړې او ویلي دي چې ناټو د پر روانه جولای میاشت کې په خپله غونډه کې په دې ټلوله کې د غړیتوب د ترلاسه کولو په هدف د اوکراین د هڅو په اړه یو مثبته سیاسي پریکړه وکړي. ښاغلی زلینسکي نن د کوپنهاګن د ډیموکراسۍ په غونډه کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې وینا ورته کوله وویل، هغه وخت را رسېدلی چې په اروپا کې د بې برخلیکۍ حالات پای ته ورسیږي. د اوکراین لویدیځ متحدان له دې هیواد سره د روسیې د یرغل پر وړاندې د مقابلې لپاره د وسلو او تجهیزاتو مرستې کوي، خو کیف وایي چې د ده خو اوبخی خو ولسمشر زلینسکي وایي چې د ده د هیواد د امنیت د کلک ضمانت لپاره اوکراین باید د ناټو غړی شي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. په دې خبرونه کې به په نوې ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې د روانې لانجې په اړه جزئیات درکړو. په نورستان ولایت کې ملګري ملتونه د 15 میلیون ډالرو په ارزښت د رغونې پروژې پیلوي.
دا ټول عمر د فارم دین استفاده کیږي کی مزکه ور سره باندې کی او خلکو ته د کار زمينه هم برابر کیږي او ته یې وز وکول کیږي نه کار د مشر په اړه متاسفانه نه فد وطن سره باندې کی
د هیواد په شمال کې پر کاروندو د ملخانو د بریټ ویرا
دا سش کال موږ د تبایی سره مخامخ یو چې کښت ملخ وخوړی مال متباه دی واښه نسته بارانونه نسته راباندې وچکالي ده اوس اریان پاتې یو چې موږ کومه خواته مخ ونیس
په نړیوالو مسایلو کې د ترکیې د انتخاباتو وروستیو نتایجو ته کتنه کوو او په یو بل راپور کې مو د کورنۍ نړیوالې ورځې ته کتنه کړې
ټیشټ می جوړی کړی دی شاته ور باندې د خويندو د لپاره پیغام ورکوم چې د انجونو خونځي باید پرانیزي څکه په نړیوالو باندې موږ باید غږ وکړو په خپل افغانانو باندې هم ډیر غږ وکړي
دا د کرکټ د هغه مینوال غږ دی چې وای د ملي لوبډلې په یو را روانه لوب کې به داسې کمیسونه چاپ کړي چې په هغه باندې کل شوی وي چې انجونو ته خونځي پرانیزي قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوه منی مې کې د 25 دقیقې او نیز بحث هم لرو او ردو ته را سره وسی
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکلستا سکوربم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته په هند کې د افغانستان سفارت وایي د طالبانو اوسنۍ رژیم په رسمیت نه پیژني او د دې ترڅنګ هغه اداوي هم په کلک ردوي چې ګنې د سفارت د طالبانو استازو تسپارل شوی دی په هند کې د افغانستان سفارت په یو بیان کې چې نن یې ازادي رادیو تراولېګه بل دې چې د چانوم ذکر کړي وایي هغه کس چې ادا کوي د سفارت لپاره نوې شارج دفتر تکل شوی د ناسمو معلوماتو پر خپلونو او ترخوای د طالبانو رژیم ته د کمپاین په چلولو تورن دی په دې اړه نور جزئیات د امید ظهیر مال پر راپور کې واوري
په هند کې د افغانستان سفارت ته د طالبانو د حکومت لخوا د نوي شارج دفتر د ټاکلو په اړه د زده نقیز څرګندونو وروسته د سفارت په یو اعلامیه کې رسمي خبرګون خوده لري دا اعلامیه چې په هند کې د افغانستان سفارت نن ازادي رادیو ترالې غلی په کلیکل شوې دوی د هغه شخص ادعا په کلک کړه د ویچ وای د طالبانو په امر په نوي ډیلی کې د ماموریت مشر په غاړه اخیستې ده په اعلامیه کې زیاته شوې په هند کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفارت د طالبانو اوسنۍ رژیم په رسمیت نه پیژني او خپل افغانانو ته خبر ورکوي چې ماموریت په عادي ډول خپل فعالیت ته دوام ورکوي او په هند کې د دوی د ګټو لپاره کار کوي که څه هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین نن سهار ازادي رادیو ته را لګلی پیغام کې دا وکړه چې قادر شاه چې هلته یې سفارت کې کار کاوه د اوس لپاره شارج دفتر ټاکل شوی خو په نوي ډیلی کې د افغانستان سفارت خپل اعلامیه کې بیل دی چې د چانوم ذکر کړی لیکلی هغه کس چې ادعا کوي د سفارت لپاره نوې شارج سفیر ټاکل شوی د ناسمو معلوماتو بخپرولو او تر خوای د طالبانو رژیم کمپاین چلون کړي ازادي رادیو له قادر شاه سره هم اړیکونی وخو هغه لپاره لپسې اړیکو ورسته هم اړیکه جواب نه کړ قادر شاه د جمهوریت نظام پر مهال د ملي امنیت شورا ویان هم پات شوې ده په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت درې نور مکتوبونه هم ازادي رادیو ته راغلي چې په یو کې له دندې د قادر شاه د منفقه خبره هم شوه دا مکتوب په نوې ډیلی کې د افغانستان سفیر فرید مامونسی پلاسلیک د یو زر سلور سوه دویم کال د غوی پاتر لسم نیټه صادر شوه او په کې قادر شاه لغیر رسمي او مرموزو کسان سره پاړي کونی ولو د اداري او رسمي کارونو او اصول په سرغړونه توران شوه او تری غختل شوه چې هر څه ژر خپل کارت او نور وسایل تسلیم کړي په دوه نورو مکتوبونو کې بیا چې یو یې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د غوی میاشتې په 15 لاسلیک کړي په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت لپاره د قادر شاه د ګمارلو خبره شوې بل مکتوب چې بیا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بشري سرچینو رئیس لطف الله خپلواک لاسلیک په کلیدل کېږي په هند کې د افغانستان د اوسنی سفیر فرید مامونزی د دندې د پایته رسیدو خبره شوې دا مکتوب هم د غوی په 15 منټه لګل شوې او په کې خاغلی مامونزی غوښتل شوې چې افغانستان ته ستون شي په هند کې مو د افغانستان له سفیر فرید مامونزی سره هم اړیکه ونیوله خو ځواب یې را نه کړ د هندستان حکومت په رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي لکه چې طالبان واک ته رسیدلي هیڅ هیواد اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلې خو د پاکستان ایران روسي ترکیه د مرکزی آسیا یو شمیر هیوادونو او د متحده عربي اماراتو د دوبۍ قونسلګرۍ ته خپل استازي لیږلي دي
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې یو شمیر بزګران وایي چې ملخانو یې په کښتونو حمله کړې دي. د بزګران د طالبانو له حکومت او مرستندویو ادارو نه غواړي چې د ملخانو په لمینځ وړلو کې مرسته ورسره وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او هم یوه اونۍ مخکې د هیواد په اتو شمالي ولایتونو کې پر کروندو د مراکشي ملخانو د برید په اړه خبرداری ورکړی و. د موضوع جزئیات همایون هیواد اوروي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې ځینې کروندګر وایي په کروندو د ملخانو بریدونو ته اندېښمن دي. د بغلان یو کروندګر عبدالستار وایي ملخانو یې د غنمو او نورو حاصلاتو یوه لویه برخه له منځه وړې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زمونږ کښتونه ډېر وخوړل، ینج هم کرلی وه، زغر هم کرلی و، غنم هم کرلی و، چې باید د دې ملخو غم وخوري، باید حکومت په اقتصاد پکې د دې ملخو باید مرګ ته دوا پیدا کړي.
د بغلان ولایت یو بل کروندګر نجیب الله وایي سږ کال د وچکالۍ تر څنګ په کروندو یې د ملخانو برید یو بل تاوان و چې د دوی حاصلاتو ته واوښت.
دا سږ کال موږ د تبایي سره مخامخ یو چې کښت ملخ وخوړی، مال مو تبا دی، واښه نشته، بارانونه نشته، راباندې وچکالي ده، اوس اریان پاتې یو چې موږ کومه خواته مخ ونیسو.
بزګران داسې مهال د دوی پر کښتونو د ملخانو له بریدونو شکایت کوي چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په یو راپور کې ویلي وو دوی د افغانستان په شمالي ولایت تونو بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، کندوز، سمنګان، سرپل، تخار او د غور ولایت په یو برخه کې د مراکشي ملخانو بدلیدلې ده. په شمالي ولایتونو کې ځینو نورو کروندګرو ازادي راډیو ته وویل که څه هم تر اوسه یې په خپلو کروندو کې ملخان نه دي لیدلي، خو اندېښنه لري چې که په راتلونکو اونیو کې د دوی پر کروندو ملخان برید وکړي، حاصلات به یې له منځه لاړ شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د معلوماتو له مخې مراکشي ملخان د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د چاپیریال له شرایطو سره سم د می او جون میاشتو ترمنځ په لوړو سیمو کې هګۍ اچوي او ځوان ملخان د راتلونکي کال د مارچ په وروستیو کې له هګیو راوځي او شاوخوا ګیاوي خوري. د ادارې زیاته کړې چې سږ کال د ملخانو وده تر بل هر وخت ډیره وه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په افغانستان کې د مراکشي ملخانو وده یوه لویه اندېښنه ده، ځکه د دې ادارې په وینا مراکشي ملخان له 150 ډېر ډولونه او د ونو محصولات خوري چې ډېره برخه په افغانستان کې وده کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې استازي ریچارډ ترنکارټ ویلي چې دا کار د کروندګرو او د ټول هیواد لپاره یو لوی ګواښ دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت د اقداماتو په اړه هم نظر ولرو، خو د یاد وزارت ویان د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي له خپلو همکارانو او ځایي خلکو سره په ګډه هڅه کوي چې د ملخانو وده په دودیزه بڼه کنټرول کړي، خو د دوی په خبره د کیمیاوي موادو د کمښت له امله دا کار کافي نه دی.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. نن د می 15مه د کورنۍ نړیواله ورځ ده. یو شمیر هغه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته له هیواده وتلو ته اړ شوي دي وایي چې د جمهوري نظام ړنګېدل او ناغوښتل شوې کډوالۍ دوی له خپلو کورنیو جلا کړي دي. دوی د ازادۍ راډیو خبریالې سنا کاکړ ته ویلي دي چې له هم د خپلو کورنیو له غړو سره د یو ځای کېدو کومه هیله او لاره نه ویني.
فامیل ما هر کدامشان در یک گوشه جدا از دنیا هستند.
عادله وایی په افغانستان که ده طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته او د ناغوښتل شوې کډوالۍ له امله یې له کورنۍ څخه جلا شوې ده. عادله د بنګلادیش د یوه پوهنتون محصله ده. نوموړې د جمهوري نظام له نسکورېدو مخکې د لوړو زده کړو لپاره د بورسیې له لارې د ښې هېواد ته تللې وه. عادله وایي چې د جمهوري ریاست له ړنګېدو څه موده مخکې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره کابل ته تللې وه او د طالبانو له واکمنۍ وروسته له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته ولاړه. دا غلی عدلی په خبره مور او پلار یې له هغو خویندو او ورونو سره یې چې عمرونه یې له 13 کلونو کم وو په پاکستان کې له پاتې کېدو 2 میاشتې وروسته یو اروپایي هیواد ته کډوال شول، خو دا او ورور یې د هغوی د عمرونو له وجې د کورنۍ له نورو غړو سره یو ځای نه شول. عدلی ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو زده کړو د دوام لپاره به بیرته بنګلادیش ته ولاړه شي، خو ورور به یې په پاکستان کې بې برخلیک کوي. عدلی یو بل ورور هم لري چې په روسیه کې زده کړې کوي.
یک از او فامیلا ما هستیم که هر کدام ماده
مونگ لحق و کورانه سخیو چه هر یو مو دیناره پیو گوخه که دی نامالومی راتلون که سرددی انتظار باسو چه نن یا سباب دی افغانستان وضعیت بدل شی او مونگ طول لخپل کورانه سر یوزای او خپل هیوات تا ستانه شو.
عدله په دې اړه اندېښنه لري چې دا ورور به یې له زده کړو وروسته چیرته ولاړ شي. فهیم کودامنی یو بل افغان دی چې وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خپلې کورنۍ له غړو څخه جلا شوی دی، کودمنی وای سره لدې چې تر 30 کلنې کم عمره ماشومان لري او د هغوی د روزنې لپاره یې له میرمنې او ماشومانو سره د شتون اړین دی، خو تر اوسه نه دی توانېدلی له کورنۍ سره یو ځای شي. د نوموړي په وینا د 2021 کال د اګست 15 نیټې په وروستۍ الوتنه کې هند ته ولاړ او څه موده وروسته یې کورنۍ د یوه مرستندویه بنسټ لخوا بل هیواد ته ولیږل شوه.
ما وختي رفتم به ډهلي، خانواده یې یک مدت موندن.
کله چې زه ډهلي ته ولاړم زما کورنۍ یو څه موده کابل کې پاتې شوه، بیا د یوې مرستندویه بنسټ لخوا افغانستان څخه بهر ولیږل شوه، او تر اوسه زه د نړۍ په یو ګوښه کې یم او کورنۍ مې په بله کې. موږ یوازې د ټلیفون له لارې سره اړیکه کې یو. ډېرې هڅې مې وکړې چې هغوی ته ځان ورسوم، خو نه بده مرغه ونه شو.
یو خبریال هم چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي وایي چې څو میاشتې وړاندې فرانسې ته ورسېد، خو میرمن او ماشوم یې لا هم په افغانستان کې دي. د ده په وینا فرانسې ته د ده د کورنۍ د لیږدولو هڅو لا هم کومه پایله نه ده ورکړې.
خانواده ما هنوز هم در افغانستان است و ما در اینجا
زما کورنۍ لا هم په افغانستان کې ده او زه دلته یوازې ژوند کوم. هڅه کوم چې کورنۍ مې هم دلته وغواړم، خو ستونزې او خنډونه زیات دي. تر اوسه نه یم توانېدلی چې خپله کورنۍ دلته وغواړم، ځکه لا هم ستونزې شته.
نن د می 15مه د کورنۍ نړیواله ورځ ده. د 1993 کال د سپتمبر په 10مه ملګرو ملتونو دغه ورځ د کورنۍ ورځې په نوم ونوموله. د دې اقدام موخه د ټولنې د بنسټیز رکن په توګه کورنۍ ته د نړیوالې ټولنې د اهمیت څرګندول او د هغو مسلو له منځه وړل دي چې کورنۍ ګواښي. نامنی او بېوزلي په ځانګړي ډول له 2014 کال وروسته د افغانانو د کډوالۍ دوه اصلي لاملونه وه، خو په افغانستان کې د جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د تخلیه پروسې له لارې اروپایي هیوادونو، امریکا، آسټرېلیا، کاناډا او نورو هیوادونو ته کډوال شول. ډېری دا کسان سیاسي او د بشري حقونو فعالان، خبریالان، د ړنګ شوي جمهوري نظام کارکوونکي، د ناتو د غړو هیوادونو افغان همکاران او ټولنیز فعالان وه. د کوربه هیوادونو د قوانینو پر بنسټ یوازې مور، پلار او له 13 کلونو کم عمره ماشومان په کورنۍ کې راځي، خور ورور او له 13 کلونو څخه لوړ عمر لرونکي اولادونه په کورنۍ کې نه شمېرل کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
را سره اوسې قدر مناوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورزو د ترکیې د انتخاباتو موضوع ته. د ترکیې د پرونیو انتخاباتو هیڅ نوماند 50.1% رای پوره نه کړې او دغه ټاکنې دوهم پړاو ته ولاړې. د ترکیې د انتخاباتو کمیسیون د دې اعلان ترڅنګ نن وویل چې د دوهم پړاو انتخابات به دوه اونۍ وروسته د مې د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي. اسدالله لودین او د موضوع تفصیل.
د ترکیه د ټاکنو کمیسون د ماسپخین په شاو خوا درنیمو بجو اعلان وکړ چې هیڅ یو نومان 50.1% نه دی پوره کړی. د کمیسون مشر احمد ینر خبریالانو ته ویل شاو خوا 15 رای لا هم نه دی شمیرل شوی، خو په خبره یې هغه برخلیک ټاکونکي نه دی. دغه کمیسون د اعلان لمخې اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان 9.15 او سیالی کمال کلچدار اوغلو 4.9% رای خپل کړی دي. ولسمشر زو ټاکنو ته دوا نور نماندان سنان اوغان او محرم انجا هم ولاړ و چې اوغان سباند 15 او انجا نږدې 1% رای خپل کړی دي. اوس به دویم پړاو سیالی د دوه اصلي نماندانو رجب طیب اردوغان او کمال کلچدار اوغلو ترمنس کیږي. اردوغان له 13 راهیسې د ترکیې ولسمشر او صدر اعظم په توګه کار کړی، خو سیالی کمال کلچدار اوغلو د شپږو سیاسي مخالفو ګوندونو د یو ائتلاف مشر دی. دغه ټاکنو کې د ترکیې د څه باندې 4.8 میلیونه رای ورکوونکو له ډلې نږدې 9.5% خلکو ګډون کړی دی. په ترکیه کې د یکشنبې په ورځ ولسمشریزې او پارلماني ټاکنې ترسره شوې. د پارلماني ټاکنو پایلې هم ښیي چې د رجب طیب اردوغان عدالت او پرمختګ ګوند اکثریت څوکۍ ترلاسه کړې دي. رویټرز آژانس لیکلی چې د اردوغان پلوی نوماندانو د پارلمان د 600 څوکیو له ډلې 321 ګټلې دي. دواړو مخکښو کاندیدانو نن پلویانو ته خبرې هم کړې دي. رجب طیب اردوغان ویلي دای له خپل سیاله شاوخوا 2.8 میلیونه رای مخکې دی او بریا ته نږدې دی. سیالی کمال کلچدار اوغلو هم خپلو پلویانو ته وینا کړې او ویلي دي د دویم پړاو ټاکنو هرکلی کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، په نورستان ولایت کې د 15 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د 200 پروژو چارې پیل شوې دي. په دې پروژو کې سربندونه، ویالې، سړکونه، استنادي دیوالونه هم شامل دي. په دې پروژو کې زرګونه کسانو ته د کار زمينه هم برابر شوې او په بشپړېدو سره به لسګونه زره کسان ګټه ترې واخلي. د ازادي رادیو خبريال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د نورستان سرپرست والی شیخ شیر احمد حقانی د پروژو د پرانیستې په مراسمو کې وویل، نوې پروژې د نورستان په مرکز پارون، واما، دواب، نورګرام او برګمټال ولسوالیو کې د قومي شوراګانو په همغږۍ پلي کیږي. سرپرست والی له نورو مؤسساتو او خیریه ټولنو وغوښتل چې نورستان ته ورشي او هلته د یاد ولایت آبادی او د بیوسو کورنۍ ولستنی کې خپل ونډه واخلي.
د هند ټول عمر د فارم باندې استفاده کیږي، کمزه کور سره آبادی کی او خلکو د ادکار زمينه هم برابر کیږي. وته یو وز وکول کیږي هم د خلکو کار یو شی لاس ته ورزي او په مقابل د کار کې ورزي نه کار د مشه لپاره متاسفانه نه فده وطن سره آبادی کی بیا تر مختره کو چې دی ولایت زیات توجه کوي موږ سره همکار یو که مشکل کوم ځای کې راځي د حل لپاره موږ سره همکاري کو د امنیت لپاره موږ سره همکاري کو تر څو پورې چې دوی کار هم مخه ترار شي
په یاد ولایت کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس مولوی احسان الله موحد وایي، یادې 200 پروژې د ملګرو ملتونو د پروژې خدمتونو د دفتر یا یونپس په مالی مرسته پلي کیږي چې 15 میلیون امریکایي ډالر ورته ځانګړي شوی او په زرګونو کسانو ته پکې د کار زمينه هم برابر شوې ده. د هغه په وینا چې په پروژو کې سرکونه، ویلي، سربندونه، بولډر والونه او استنادي دیوالونه شامل دي او هڅه کوي چې پاتو ولسوالیو کې هم د مرستندوی مؤسسو په مالی همکاري دغه ډول پروژې پلي کړي. د نورستان ځای اوسیدونکي د یادو پروژو په پیل کې دوه ورته د کار په پیدا کېدو خوختي. شپېته کلن شیر زمان او 15 کلن بیان الله مټي را بډوهلې او بیلچې په لاسونو کې نیولې. خپل کلی پشکیتا د غزیدلې ویلې په صفایي او ترمیم بوختي وایي،
د نورستان خلک من ډیر غلوان یو باید کومک وشي، خو ډیر خوشاله شو نور هم راشي خو غلوان یو
ډیر خوشاله شو چې دا کار پیل شو.
نورستان د هیواد په ختیځ کې غلری پروت غرنی ولایت دی چې پخوا د چارواکو د نه پاملرنې، د جګړو او نامنی علامل یې ډیرې سیمې د آبادی او پرمختګ له چارو بې برخې پاتې شوي. همدا وجه ده چې ډیرې اوسیدونکي د بیروزګارۍ د شتون تر څنګ د ژوند له لومړنۍ اسانتیاوو بې برخې دي.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خېلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو باندې ساور له 15 څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو سپو 19 او 15 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې خاص مینوال رحیم صدیقی وای، د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د روانې لوبلړۍ لپاره ځنګړي کمیسونه په پام کې دي چې شاته به پرې لیکل شوی وي چې د نجونو خوندې پرانیزي. ښاغلی صدیقی وای په دې اړه باید پر نړیوالو بیا بیا غوښی. د روادارۍ سازمان او افغان خزینه فعالانو د ښاغلی صدیقی د دې اقدام هرکلی کړی او ویلي دي له هر ممکنه لاره چې وي په دې برخه کې باید کاروشي.
پنړېوالو باندې موږ باید غوګو، په خپل افغانانو باندې هم ډېر غوګو کې د انجونو خنځي باید پرانیزي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ځانګړې مینوال رحیم صدیقی دی وای، د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ سریز لپاره داسې کمیسونه جوړوي چې شاته پرې لیکل شوی وي چې د انجونو خنځي پرانیزي. خغلی صدیقی وای په دې اړه باید پنړېوالو په بیا بیا غوګو شي.
بنگلاديش ته د ما سفر دی د افغانستان او د بنگلاديش سیریز ان شاء الله را روان مېش کې ټیشټ می جوړی کړی دی شات اور باندې د خوین دو د لپاره پیغام ورکوم چې د انجونو خونځي باید پرانیزي بعض مشهور کسان دي کنه دا به مور پسې را پاسوم څه په نړیوالو باندې موږ باید غږ وکړو په خپلو افغانانو باندې خو ډیر غږ وکې.
25 کلن رحیم صدیقی له افغانستان څخه بهر په نیوزیلند کې ژوند کوي. د دې خبره له 2010 کال رئیس د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د اڅونې لپاره له ملي بیرغ سره لوبو ته ورځي او په ځان ځینې انځوریز او لیکلي پیغامونه هم جوړوي. نوموړی له همدې امله د خلکو ترمنځ ډیر مشهور دی. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د افغان لوبډلې او بنګلاديش ترمنځ د کرکټ سیالیو سیریز د روان جون میاشتې په 14 نیټه پیلېږي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته د نجونو منځني ښوونځي وتړل او د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې دوی پوهنتونونو ته له تګ هم منع کړي. د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره او د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشره شهزاد اکبر وایي د ښاغلي صدیقي د دې اقدام هرکلی کوي. اغلی اکبر ازادي راډیو ته وویل
سر مهم است دنیا بفهمه که خواست بازگشایی
دا دیره مهمه دا چه نره پدی پوشی چه دنجونو د خوانزی و د پرانستلو موضوع د عام ولس غوختنه دا. ورزشکاران، هنرمندان، خلق په هر سطح کوی زکر زینی وقت افغانستان نداسی تصویر و رندگی گی چه دغه هیواد خلق په خپل فرهنگ که دنجونو د ازدکرو مخالف دی. نوزما پاند نیک اقدام دی. نتیجه به یه پلند محالی که معلومه نشی. خو هسی او پیغام رسول ډیر مهم دی.
د ښځو د حقونو ملاتړ امنه مایر هم دا شان هڅې موثرې ګڼي. وایي لارې ممکنه لارې چې په دې برخه کې کار کیدلی شي باید ترسره شي. اغلی مایر ازادي راډیو ته وویل
دا هڅې ډیرې ښې دي او په یو ډول نه یو ډول د نړیوالو پام د برخې ته را ګرځوي چې په هره برخه کې خلک په دې باور دي چې د افغانستان ښځې او نجونې د زده کړو او کار کولو حق لري او باید دوی ته دا حق ورکړل شي.
که څه هم ښاغلی صدیقي وایي چې د طالبانو لخوا د نجونو په زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو لپاره باید بیا په نړیوالو غږ وشي خو تر اوسه په دې اړه د نړیوالو له پراخو غبرګونونو سره سره هم طالبانو د نجونو د زده کړو په تړاو خپلو پرېکړو کې هیڅ ډول مثبت بدلون نه دی راوستلی. دوی د زده کړو تر څنګ نجونې او ښځې په ډیرو دولتي او د ملګرو ملتونو سازمان د دفترونو په ګډون په ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو هم منع کړي او دغه شانې نور محدودیتونه هم پرې لګولي دي.
تاسو لا پیغامونو
زما د افغانستان د اسلامي مرسخه دا څنګه ده چې د غټو لارو په هر نورو باندې مطلق بندیز ولګي د خار په ماسک او په غټو چادو کې او بس شو د ټول افغانستان کې زګدا شي د انسانانو په مخ باندې پروخې باندې ډېرې او دا غیظ لري او په نورو ملکونو کې په دې باندې شکوم ده مطلق بندیز د اکثر په افغانستان کې بس چې موږ دا مشکل لري.
زن جبلا محمدی در روزگان ولایت گزارد ولسوالی اوسیدون که این خوز پلحال در ایران نه تاثر در سطح پریردم پا پاکستان که چه کم داغره و تا تریخوال روان در بلکل بس در افغانستان پا افغانستان که لاس وحن نکوال در هم داس وحن پر در حال و پر دی رازیه پا پرشتو که یو مطل در وچه چی کری آقا بری بیه په افغانستان به بربادی باندې پسیول نو وس بربادی د تراغل د الله تعالی دی افغانستان دشمن تباہ و برباد کی چې هر څوک نو پاکستان چې کله لاس واخېبش کې دا وخت رااله چې دی وس د خپل بش کې اختص تر دې بل به تر څه چې افغانستان بربادوي څوک چې افغانستان بربادی تل به داسي.
زه عبدالسلام سهاری ګرهار نه ما نه فائدہ امید وزارت نه داخله د شتور خام جلال آباد دویم سرک چې کار یې تقریبا 90% شته بشپړ شوی دی. شل کې دا کار یې پاتې دی. دا جوړ کړه ځکه چې دلته خلکو ته ډېر ډېر مشکلات لري باندې هر وخت او تکارونه شته دا رامنځته کیږي.
ستاسو غږیز پیغامونه و چې ازادي راډیو ته مراستولي وو او موږ اوریدونکو ته واورول. له دې سره قدرمن اوریدونکو د راپورونو برخه پای ته رسیږي خو زموږ خبرونه روانه ده. په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو. په دې بحث کې د طالبانو له حکومت سره د قطر پر اړیکو خبرې کوو. د افغانستان او قطر د اړیکو څرنګوالي ته ورسته له هغه پاملرنه زیاته شو چې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د تیرې جمعې په ورځ قندهار ولایت ته سفر وکړ او هلته د طالبانو له چارواکو سره وکتل. د دې بحث کوربه نوریاس نوری دی او لري دوته رسره وسی. خدای شپه بعد شپې 9 بجې او 13 دقیقې د پامکړی خبرونو ته د افغانستان په دروښته ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به له 50 کلونو کم عمره نږدې 6.5 میلیون ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسین څاڅکي ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د پولیو دوهمه پیښه د یک شنبه په ورځ د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه. د سږني کال لومړنۍ پیښه هم په دې ولسوالۍ کې ثبت شوې وه. پولیو په نړۍ کې لمنځه تللې خو افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې له هم د پولیو مثبتې پیښې لري. په نوې ډیلي کې د جمهوری نظام د محل سفیر وایي چې افغان سفارت د طالبانو حکومت ته نه دی سپارل شوی. فرید مامونزی په یو ویډیوي پیغام کې چې نن خپور شو ویلي د سفارت یو کارکوونکی قادر شاه هغه محل چې دای په سفر تللی و هڅه وکړه چې د طالبانو په استازیتوب د سفارت واګې په لاس کې واخلي خو د په وینا بریالی نه شو. مخکې له دې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د دوی حکومت قادر شاه په هند کې د افغانستان سفارت ته د نوي شارج دفتر په توګه معرفي کړی. د هند حکومت تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. په بهر کې د افغانستان ډیری ډیپلوماتیکي استازولۍ لا هم د پخواني جمهوري نظام د چارواکو په ولکه کې دي خو ایران، پاکستان، چین، روسیه او د منځنۍ آسیا ځینو هیوادونو دا استازولۍ طالبانو ته سپارلې دي. په نورستان کې د 15 میلیون ډالرو په لګښت د شاوخوا 200 پروژو د رغونې چارې پیل شوې دي او تمه ده چې له پیلېدو سره به د دې ولایت زرګونه اوسیدونکو ته د کار امکان برابر شي. په دې پروژو کې د استنادي دیوالونو، سړکونو، سربندونو او ویالو جوړول شامل دي. د نورستان ولایت د کلیو د پراختیا ریاست ویل دي چې د دې پروژو لګښت ملګری ملتونه ورکوي. د نورستان لپاره د طالبانو سرپرست ولی شیر احمد حقانی ویل دي چې له دې پروژو څخه به د مرکز او ولسوالۍ خلک ګټه واخلي. د ترکیه د انتخاباتو د کمیسیون مشر احمد ینیر نن وویل چې د یکشنبه ورځ انتخابات دوهم پړاو ته ولاړل. د ترکیه د قوانینو له مخې د دوهم پړاو انتخابات باید د می په 28مه ترسره شي. د انتخاباتو د نتایجو له نننی اعلان وروسته معلومه شوه چې ولسمشر رجب طیب اردوغان 9.15% رای ګټلی خو د پوره بریا لپاره لازمي رای نه دی پوره کړی او د اردوغان اصلي سیال کمال کلیک کلیچدار اوغلو په سلو کې 4.8% رای ګټلی. اردوغان او کلیچدار اوغلو دواړو د انتخاباتو د دوهم پړاو هرکلی کړی. د څارونکو په باور اردوغان له 20 کلنې واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره له جدي ننګونې سره مخامخ شوی دی. او د اوکراین ولسمشر ناټو ته یو نوې طرحه وړاندې کړې او ویلې دي چې ناټو د پر روانه جولای میاشت کې په خپله غونډه کې په دې ټلوله کې د غړیتوب د ترلاسه کولو په هدف د اوکراین د هڅو په اړه یو مثبته سیاسي پریکړه وکړي. ښاغلی زلنسکي نن د کوپنهاګن د ډیموکراسۍ په غونډه کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې وینا ورته کوله وویل هغه وخت را رسیدلی چې په اروپا کې د بې برخلیکۍ حالت پای ته ورسیږي. د اوکراین لویدیز متحدان له دې هیواد سره د روسیې د یرغل پر وړاندې د مقابلې لپاره د وسلو او تجهیزاتو مرستې کوي خو کیف وایي چې د دې هیواد د امنیت د کلک ضمانت لپاره اوکراین باید د ناټو غړی شي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له چارواکو سره د لیدنو کتنو لپاره تیر اونۍ کندهار ته لاړ. شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی ژمنه کړې چې له افغانانو سره د امنیت او سوکالۍ په چارو کې مرسته کوي. د طالبانو چارواکو له نوموړي سره په لیدنو کتنو کې له قطر څخه وغوښتل چې د دوی د حکومت او د نړۍ د هیوادونو تر منځ اعتماد جوړونه کې همکاري وکړي. دا لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د هیواد ته د شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی دوهم سفر دی. هغه لومړی ځل چې صدر اعظم نو بلکې د بهرنیو چارو وزارت چارې مخ ته وړلې د 2021 کال د سپتمبر په 21مه چې د طالبانو د واکمنۍ څخه باندې یوه میاشت پوره شوې وه کابل ته تللی و. خو په ټوله کې قطر یو له هغو هیوادونو دی چې د افغانستان په مسله کې ډېر ښکېل پاتې شوی. د افغانستان په جمهوري نظام کې قطر په دوحه کې طالبانو ته رسمي دفتر ورکړ. وروسته په دوحه کې د طالبانو او د امریکا د پلاو ترمنځ څو پړاو خبرې هلته تر سره شوې چې بالاخره د 2020 کال د فبروري په 9مه د طالبانو او د متحدو ایالاتونو ترمنځ یوه موافقه لاسلیک شوه. د جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته هم قطر د افغانستان په مسله کې مهمه ونډه اخیستې او په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو لخوا د یوې رابلل شوې غونډې کوربتوب هم وکړ. په ټوله کې یو شمېر تحلیلګران په دې باور دي چې قطر د افغانستان په مسلو کې په یو ډول د امریکا او لویدیز د ګټو ساتندوی دی. نن 15 دقیقې بحث کې پر دې او اړوند نور موضوعاتو خبرې کوو. د بحثمو د حقوقي او سیاسي چارو په او د کابل په هنتون په خواني استاد نصر الله ستانګزیا او د سیاسي چارو شنن کی سعید زاکر شاه سادات ته بلنه ورکړی ده. دواړه ملمنه د ټلیفون لاري را سره وصل شوې دي. دواړه ملمنو ته خراغ لاست وایو. لومړی به ستانګزیا صاحب تاسو ته در شو د قطر صدر اعظم دازل چې افغانستان ته تللی کندهار ته لاړ. په کندهار کې د طالبانو له رئیس الوزرا او ځینې نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو چارواکو سره د یو هیواد د مشرتابه په کچه دا لومړنی سفر و. ځکه تیر ځل چې نوموړی کابل ته تللی و صدر اعظم نه بلکې د بهرنیو چارو سرپرستو. له حقوقي پلوه آیا د نوموړي سفر د طالبانو حکومت ته په یو ډول باندې چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد نه دی پیژندلی یو ډول رسمیت ورکولی شي؟
ډیره مننه. زه هم خپل سلامونه او احترامات تاسو درنو اوریدونکو درون میلمه ته وړاندې کوم. مسلسل د قطر ډیپلوماتیکې اړیکې د شاهي حکومت نه را په دغه د افغانستان سره شروع شوې. یعنی کله چې کال 1900 کال کې قطر د یو مستقل هیواد په توګه رامنځته شو، د افغانستان شاهي دولت په هماغه زمان کې د قطر دولت په رسمیت پیژنده او لست له هغه نه د افغانستان او قطر مناسبات هیڅ کله نه په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په ډیپلوماتیک لحاظ سره نږدې اړیکې وې. اما کله چې لکه تاسو ته اشاره وکړه په 2008 او 2009 کلونو کې چې په قطر د افغانستان په قضیه کې را داخل شو او په دې توګه ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې شوې، د افغانستان سفارت په قطر کې پرانستل شو او بیا وروسته د قطر سفارت په افغانستان کې فعال شو. لغه سره جوخت طالبان لپاره په هغه زمان کې یو دفتر پرانستل شو او همدارنګه هغه بندیان چې د ګوانتانامو کې وو او د طالبان سره رابطه درلوده کله به چې هغوی را خلاص شول یا را به انتقال بشول نو معمولا به په قطر هیواد کې ساتل کېدل. چې په هغه زمانه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت یو ډول عکس العملي برخورد هم له دې قضیې سره وکړي. په هر صورت لکه ستاسو اشاره وکړه چې د تاریخي بګراوند ته نظر، قطر د دوحې د تړون تسهیل کوونکی او د مذاکراتو یو مرکز په حیث مبدل شو. زه فکر کوم چې قطر لکه ستاسو ورته اشاره وکړه مخکې له دې نه چې مشخص تاسو سوال ته ځواب ووایم، د غربي نړۍ او امریکې او د طالبانو ترمنځ د ارتباطي پل په عنوان تر اوسه پورې خپل دغه ونډه او رول لوبوي او په طالبان باندې مستقیم اثر لري او طالبان په دې لحاظ هم له قطر نه مدیون دي چې په سیاسي لحاظ یې په بینالمللي مناسباتو کې داخل کړل. او اوس هم د حقوقي له لحاظه قطر برسره پر دې چې هڅه کوي چې د طالبانو حکومت ته په نور تشویق کې تر څو سره تعامل کې دوی په اصطلاح خپل هم یو ډول دغسې اړیکې د غیر مستقیم یا ضمني شناخت په عنوانه مطرح کېدای شي.
مننه ستانکزای صاحب د سیاسي چارو شنونکو سید زاکر شاه سادات تاسو ته بدر شو لکه څنګه چې ستانکزای صاحب هم ورته اشاره وکړه قطر د افغانستان په مسله کې مهم رول تر اوسه پورې لوبولې خو کراشو دغه سفر ته قطر د سولې هڅې مخته یوړلې د طالبانو او د امریکا ترمنځ لکه څنګه چې مخکې ستانکزای صاحب هم اشاره وکړه ډېر مودې رئیس د افغانستان په مسله کې ښکیل پاتې شوی د قطر لپاره دغه هڅې څومره مهمې دي چې بریالۍ شي عربی نړۍ کې او هم په نړیوال ډګر کې د حیثیت لپاره تر اوسه پورې خداسې ښکاری چې نړیوال ټولنې هغه غوښتنه چې له طالبانو درلودي هغه نه دی پوره شوی او قطر هم په یو ډول ممکن په یو ډول ګرمو بلل شي.
سلامونه درناوی تاسو ته قدرمن ستنګي تاسو پروګرام اوریدونکو ته په ټوله کې د قطر رول بدون د کوم شک موږ ویلی شو چې دای حقیقت کې د امریکای استازیتوب کې د امریکای په سلالو ترين بیز او مرکز هم په قطر کې شتون لري او دا د امریکای د اجازه نه بغیر فکر نه کوم چې دلته او هلته داسې ګامونه وشي خسته او دا چې مثلا په هغه وخت کې هم کوربتوب وکړو چې ګواکې طالبان ته یو دویم هویت یا حیثیت و په خپل دفتر ورته خلاص کو دا ټول زما په باور د امریکای په اشاراتو دستور نو بنان اوس هم د دې د سفر زه فکر نه کوم چې د دې په خپل اراده وي دا به خامخا دستورات ورته ورکړل شي او دا شخص په اعلان راغله لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره کړې هغه وخت سرپرست خارجه وزیر او صدر اعظم دی دا لومړنی وار و چې دا راغله او دا به خامخا د یو لوی پیغام سره راغله وي او هغه پیغام کې به خامخا طالبان ته دا ویل کیږي چې ځکه په دې اخر کې تاسو لیدلی وي یو ډول رقابتونه څرګند شو چې هم چین میدان ته راغی او هم یو اندازه روس نږدې شو نو امریکا چې دا حالات ولیدو نو خامخا بیرته خپل هغه کومکونه ماجل بیرته جاری کړو او دوی به هم لیږلی وي خامخا د یو بل ستر پیغام سره چې ګواکې طالبان که دا اصلاحات په خپل ځان کې راولي او په دا نظام کې راولي او شرایط چې ورته ویل شوي نو دغه شرایط د منول د پاره یاد ده د پاره چې دی هغه ته آماده شي راتنه پیژندل ته ممکن دغه پیغام هم ورته راوړوي.
سنځه صاحب قطر کوچنی هواد دی کچيري د امریکا لویدیز او د طالبانو ترمنځ د تعامل په برخه کې یاد اړیکو په برخه کې د یو پل رول لوبوي یا د منځګړي رول لوبوي لمنځګړي ډیره توقع هم کیږي د نړیوال ټولنې هغه توقعات چې لري له طالبانو څومره تاسو قطر پدې کې دخیل بول یا له قطر نه څومره د دې تقاضا کیږي چې له نفوذ نشي دوی لري یا ممکن وی لري آیا دوی کار اخیسته تر اوسه پوري
وای دوی ته کتاب اشاره وکاول دا څه یو ټکی چې مخکې مې ارزونه سوې کړې هغه دا ده چې رسمان قطر د امریکای د متحده ایالاتو د منافع او حقوق ساتونکو په افغانستان کې ده دا کله چې طالبان په قدرت ورسېدل څو میاشتې وروسته د هغه نه قطر د مسؤلیت واخیستې نه په حقوقي لحاظ قطر دا اوس د امریکای د منافع او ساتونکو هیواد په افغانستان کې ګڼل کیږي په دې معنی چې کچېرې د یو هیواد منافع او دیپلوماتیک او سیاسي اړیکې قطع شي نو درېمګړی هیواد د منافع او د حافظ په عنوان را داخليږي چې اوس د امریکای د متحده ایالاتو لپاره قطر هم دغه رول لري له بلې خوا نه دې ته هم باید په نظر کې وساتو چې غربي نړۍ هر هغه پیغام چې غواړي چې طالبانو ته یې ورسوي ټول اروپایي هیوادونه کاناډا استرالیا د امریکای په شمول دوی دا خپل پیغام او خپلې غوښتنې طالبانو ته د قطر د حکومت له لارې رسوي راغله په دې چې قطر به څه وکړي چې کونه سي کړی زه فکر کوم چې هغه شی چې امریکایانو غوښتل تر اوسه پورې قطریانو کړی دي په دې معنی چې دوی د قواو د وتلو زمینه د دوحې د تړون لاسلیک دا په حقیقت کې هغه شیانو چې امریکایانو غوښتل او دا قطریانو رول پکې ولوبو خو یو شی ته باید متوجه اوسو چې د دنیا په بین المللي مناسباتو کې لا تر اوسه قطر یو با تجربه هیواد یا یو ډیر مؤثر هیواد نه ده چې هغه وکړی سي بین المللي منازعات او بین المللي مدیریت کې یا دغه د حل لپاره هڅه وکړي په عین زمان کې دا هم باید پام کې ولرو چې په خپل خلیج هیوادو کې، عربي خلیج هیوادو کې نور لوبي کوونکي لکه قطر سره یو ډول رقابت هم لري، لکه سعودي عربستان، لکه متحده عربي امارات، لکه کویت، په خصوص متحده عربي امارات او عربستان چې د افغانستان په قضایا او کې ډېر په خوانه دخیل دي او یو ډول خپل منافع هم پکې ویني چې د اوس لپاره دوی ساکت دي. بنابراین دغه ټولو تنازعاتو او کنفلیکټونو په نظر کې نیولو سره او هغه موازې چې اوس ظاهرا لیدل کېږي چې د طالبانو او غربي نړۍ په منځ کې ډېر واټن شتون لري، دا لږ څه مشکله وي. اما راوړو په دې چې مخکې زموږ دوست مهرباني وکړه او دقن وویلي په دغه موجوده حالاتو کې چینایان نور لو منتقوي لوبي کوونکي لکه روسیا، لکه د مرکزي آسیا هیوادونه، ایران، دوی په یو پاته پاکستان، دوی یو ډول غواړي چې له دغه خلا نه په استفادې سره یو ډول نفوذ وکړي په افغانستان کې، چې دا په طبیعي ډول امریکایانو او غربیانو ته ډېر د منلو وړ نه ده. بنابراین قطریان په حقیقت کې د غرب او د امریکې د منافعو او غلو استراتیژیو د ساتونکو په عنوان راځي سیمې ته له طالبانو سره غږیږي، د هغوی پیغامونه ورته رسوي، د هغوی تشویشونه ورته رسوي، د هغوی غوښتنې ورته رسوي، او په طبیعي ډول به طالبان هم د مقابل لوري نه غوښتنې لري، هغه به د قطر په واسطه هغه نورو سترو هیوادو ته رسوي.
بله استاد صاحب، مننه. هم دغه ورستی برخه تکرار شو، هم دغه مسلې ته د طالبان ویان زبی الله مجاهد هم اشاره کړې و، د کندهار کې د رئیس الوزرا او نور چارواکو سره د قطر د صدر اعظم د لیدنو کتنو په اړه خبره کړې، ویلي چې دوی له قطر نه غوښتي دي چې له نړۍ له هیوادونو سره د طالبانو د حکومت اړیکه لا پیاوړي کړي. ساده صاحب، تاسو تر ازو کراشو همدا د قطر د صدر اعظم سفر ته د کابل پر ځای کندهار ته لاړ، په کندهار کې د طالبانو رئیس الوزرا او نورو چارواکو سره ولیدل، دا څه پیغام ورکوي؟ آیا عملا پایتخت کندهار ته لیږدول شوی؟
دا په حقیقت کې دو پیغام لري. یو پیغام دا دی چې په غیر رسمي توګه مرکزیت کندهار شوی دی. بل پیغام دا دی چې هغه ستونزې چې دلته او هلته یادیږي، ګواکې د ملا یعقوب او قحطاني صاحب د دوی او د مشرتابه ترمنځ کوم کراچ چې راغلی، یا کومه ستونزه چې ظاهره ده او خبرو کې هم څرګندیږي. بله ستونزه دا هم ده چې او بیا فکر کېږي، داسې ویل کېږي چې ګواکې که ملا هیبت الله شتون ولري هلته یا ژوندی وي، نو ځان ته یو بیل فوج جوړ کړه، بیل اداره، او دا کابل به فقط لکه نورو ولایاتو غوندې لکه یا دویم مرکز به وي، لیکن اصلي مرکزیت به عملته وي. دویمه خبر دا ده چې د یو مملکت صدر اعظم راضي او صدر اعظم سره بیا هم رئیس الوزرا ویني دلته، لیکن هیڅوک نه بریالی کېږي په هیڅ شانې، نه د نړیوال سازمان، نه نور څوک چې ګواکې یو څوک په نامه د ملا هیبت الله وویني. او دا شکونه نور هم زیاتوي چې دا آیا واقعا شتون لري او که نه لري. دویم دا چې دغه مرکزیت د څه شي په خاطر دوباره قندهار ته یوړل شو، یعنی تقریبا دا د شک فضا چې دوی تر منځ رامنځته شوې ده، دا اوس نور هم دته په اصطلاح د هغه بنسټ ورکوي، یعنی په اثبات رسوي او که څنګه. نو زه فکر کوم دا مختلف دلایل دي.
ستانزه صاحب، تاسو څه پکې وایي؟ معمولا دغه سه لوړ رتبه حياتونه یا چارواکي چې راځي معمولا پایتخت ځي، کندهار ته تللی، آیا د کندهار کې د طالبانو د مشر موجودیت د دې سبب شوی دی چې هغه پر شاوخوا د غټول هغه مهم کسان راټول کړي دي، پر ځان خپل ویان دفتر هم تر ډیره حالت انتقال کړي دي؟
ګوري کده چې یو تصنیف رامنځته کوچه په حقیقت کې دوه پایتخته، په دې معنا چې اداري پایتخت یا مرکز اوس لپاره کابل ده، او دا طالبان ته ناممکنه همدا چې په دغه ټولو تشکیلاتو خبرو سره دا ټول دستګاه انتقال شي کندهار ته. بلم او سیاسي مرکز او د تصمیم نیونې اساسي مرکز کندهار ګرځېدلی، دا یوازې په دې مورد کې نه، په نورو ټولو متعددو مواردو کې دلایل ډیر واضح دي. یو دا ده چې تاسو وګورئ چې ملا حیبت الله یاشتون لری یاشتون نلری ده ده فرامین ده ده حضور لقندهار نصادریگی ده غجن ده وزیرانو بسطح دستر محکمه ده غرو بسطح و نور عالی مقامات نظامی و ملکی لغجن مقرریگی و برطرفیگی. جالب خبر پا ده سفر که داده ده تاسو ده سازاد سب ده خبرو سرپ دوام چه هغه پروتوکول چې یو صدر اعظم ته په دغه سفر کې د قطر صدر اعظم ته په پام کې نه ونیول شوی، په دې معنا چې که د دوی رئیس الوزرا چې رئیس الوزرا معادل د موږ او تاسو اصطلاح صدر اعظم یا هغه لومړی وزیر ده، ده باید د نوموړي نه استقبال کړی وای او هغه پروتوکول یې ورسره اجرا کړی وای. برعکس تاسو ولیدل چې ملا امیرخان متقی د طالبان د بهرنیو چارو وزیر دی هغه نه اصطلاح په قندهار کې استقبال وکړ، او کله چې برخون حتی ملا حسن له خپل دفتر نه د باندې نه ووتلی صدر اعظم دی قطر ته دا ډېر خطرناک پیغام هم رسوي. هغه دا ده چې له یو خوا نه د طالبانو خودخواهي ثابتوي او له بلې خوا نه د قطر مجبوریت. بنان زه فکر کوم چې چون قندهار اوس اصلي مرکز د سیاسي تصامیم نیول شوی ده، قطریانو یو ډول ښودلم چې په قندهار ته لاسرسی لري او د تصمیم اصلي مرجع ته لاس وروړي، او له بلې خوا نه د رئیس الوزرا سره د ملاقات معنا دا وه چې نو د رئیس الوزرا دفتر هم په کابل کې نشته.
بل سنځه سب کور ودان تاسو سره چې ما خبرې وکړلې ډیر وخت مونږ درلود، خو یو لاند پښتنه کې جواب کوي راته چې په نهایت کې آیا قطر به وکول شي چې طالبان د توحڅوي چې د نړیوال ټولنې غوښتنې ومني په تیر بیا د خزو او جنو د زده کړې او کار په برخو کې؟
زه به نه کوم پلانډه مو ده کې د زله پاره چې د مال نظر خپل دغه دغه موجوده وضعیت مختلف او متنوع متناقض فرامین او صادرول دا په غیر آگاهانه ډول شوي، دا پلان شوي خبرې دي. نو زه فکر نه کوم چې قطر په ډېر سادګۍ سره دا مسائل خلاص کړي، او غربیان او امریکایان هم فکر نه کوم د بشري حقوقو په ارتباط سره هلته چې په ظاهر کې دا بحثونه کوي ډېرو ته په اولویت کې وي. اولویت کې د هغوی لویې ستراتیژي ګانې دي، پوځي ستراتیژي ګانې د پاکستان وضع په پاکستان کې د بې ثباتۍ د ډار نه امریکایان ډارېږي چې افراطي عناصر یا د امریکا ضد عناصر یا چینایی پلاو عناصر د پاکستان اتمی تاسیسات لاس پیدا نکړي، د چین د پاره د مسالې مغلقېدل دا د امریکایان د پاره اولویت لري، او د هغوی مخنیوی او نفوذ مسله د روسانو چې مستقیما بیا د اوکراین په جنګ پورې ارتباط لري. دغه ټولې هغه نقطې دي زه فکر کوم چې دغه مسایل یا هغه د داعش مسایل او د القاعده مسایل دا مسائل به ډېر زیات مطرح شوي نسبت د ته چې دا ویل شوي وي چې د نجونو مکتبونه دې خلاص شي یا نه. زه فکر کوم دا غروبنایي حالت ځان ته غوره کړی چې امریکایان هم په دې کې ډېر صادق دي.
مننه کور ودان د حقوقي او سیاسي چارو په او د کابل پوهنتون پخوانی استاد نصر الله استانزی کور ودان چې په دې بحث کې مراسره ګډون وکړ. نور تاسو ته زحمت نه درکو، مننه کور ودان. ساده سب تاسو ته درځو مخکې سانزی صاحب هم په خبرو کې اشاره ورته وکړه او تاسو هم اشاره وکړله د قطر صدر اعظم راځي کندهار ته د رئیس الوزرا سره ګوري، خو د طالبانو د مشر سره د لیدنو کتنو په اړه هیڅ نه دی ویل شوی. داسې هم مخکې سانزی صاحب ورته اشاره وکړله چې اداري چارې یا سیاسي کندهار مرکز دی او د حکومت ولی او نور کابینه هم په کابل کې ده. کله چې ټوله کابینه او حکومت ولی په کابل کې وي، د قطر صدر اعظم هم اجرایوي چارو مشر دی، آیا دا به خنوي چې په کابل ته راغلی وي له وزیرانو سره مختلف د کابینې له غړو سره کتلی وي؟
پته له شکه چې زموږ او تاسو په نصاب باندې یعنی مرکزیت کابل دی، یعنی تر اوسه پورې رسمن پایتخت کابل دی، او دا لومړی ځل وو چې داسې یو په لوړه کچه د یو هېواد صدر اعظم مستقیما د هغې نه الوځي او په کندهار کې کوزېږي. دا په خپل ذات کې پیغامونه لري خپل شاته، او هغه ما مخکې مرزانه وکړه چې تکرار د جملات ونشي. یو د خبرو دا وه چې مرکز قومنده ډېره څرګنده او واضحه کړه،
او بل دا چې قطریان هم دا وخودل چې نه دوی مستقیما کولای شي چې حالت په حساب د دین سره خبرې وکړي. درن دا چې د خپل د ملاحظتن موجودیت او د قاغلی زبی الله مجاهد او د نور معتمد کسان چې ګواکي هیبت الله په نوم چاته معتمد دي هلته تر هغوی حاکمیت لاندې باید وي او ټولې خبرې د هغوی تر نظر لاندې باید وشي یا لنډ لاسرسی ورته ولري. له بلې خوا نه په کابل کې د باقي څه چې وزارتونه دي یعنې په خپل په ظاهره کې ټول هلته فعال دي ټول هلته شتون لري، لیکن هغه ستونزې چې د دوی ترمنځ دي هغه تر ډېره بریده پورې کوشش کوي سره چې بعد بیرون نشي. که ستاسو په یاد وي کله چې حقانی ته په خوست کې څه بیان ورکړو نو عملا تاسو ویل چې ذبیح الله مجاهد دا وویل چې دا خبرې د میډیا د خولې خبرې نه دي، باید موږ په منځ کې سره یعنی خبرې سره وکړو، یعنی نه باید مشر ته داسې څرګندونې وشي.
تروسه دغه یوه پوښتنه ځواب کوي، دغه د طالبانو مشر له هیچا سره نه ګوري، علت څه دی؟ او هغه د طالبانو چارواکي ځینې څرګندونې چې په دې برخه کې کړي دي چې اړتیا نشته، آیا دا د قناعت وړ دي؟
په هیڅ شان شخصا زه په خپله تر ډیره پورې دا شک لرم چې دی حتی ژوندون د لاسه ډېر پخوا ورکړ، لکه څنګه چې ملا محمد عمر خپل یې سره دوه کاله پټ ساتلی و د هغه په نامه فرمانونه صادرېدل، لیکن دا چې د کوم ادرسه دا فرمانونه صادرېدل د هغه په نامه باندې هغه زما خپیت دي. په هغه وخت کې هم اوس هم زه فکر کوم چې عین لوبه ده، ځکه چې په هغه د کوچلاق په لویه بنی چاودنه کې کم تر کمه 55 د دوی په منځ کې په اصطلاح ووژل شول او ټپیان شول. نو په هغه کې ویل کېږي چې دا سړی اصلا شتون نه لري، خو که شتون نه لرلی نو د ده نه لوړ پورې نور کومې چارواکي راتلی شي چې نړیوال سازمان سره نه ګوري. پټ دی په خپل ولس ته یو ځل دپاره هم نه د روژې په وخت کې ظاهر شو پیغام یې ورکړو نه په اختر کې، او په خپله هم د یو امیر په حیث یو امیر مؤمنین زنو یا امیر د افغانانو یو ځل دپاره هم د جرأت او جسارت د ده نه لري چې خپل ولس ته ظاهر شي. نو بناءً دا ټول شکونه چې یو د بل پسې کېږي شاید فیصدي په لحاظ تر 95% پورې شاید شک ترتیب چې دی شتون نه لري، خو دا د کم دینه کم استخباراتي لوبه ده چې دا کنټرول یې داسې ساتلی ده او په دغې اوسني پیړۍ کې
دی. یو ورسته پښتانه ډیر وخت هم نه لرو، مخکې مې لستانځي سره هم د پښتانه وکړه د قطر موضوع ده چې مونږ په بحث کوو. قطر کوچنی هیواد ده، لکه څنګه چې مخکې لستانځي سره ورته اشاره وکړه د ډیپلوماټیک دګر کې نوې هڅې پیل کړې دي. آیا قطر به وکولای شي چې طالبان وهڅوي چې د نړیوال ټولنې غوښتنې ومني په تیر بیا د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخه کې؟
په ټوله کې دغه دستورات د بلچا دي، قطر فقط خپل رول لوبوي، لکه استازي چې امریکا ټاکلی و دا یو استازی دی. پخوانی رول تر ډېره بریده پورې د پاکستانو په سیمې، اوسنی رول په مجموع کې د پاکستان او د افغانستان کنټرول تقریبا د قطر په لاس کې دی او دا د امریکې په دستور کېږي. اما دا توانمندیګانې که دوی وغواړي چې دا شیان پلي شي، دا ما ویل چې د دوه درې ورځو خبره نه ده. حقیقت دا دی چې دغه لوبه یو ډول اوږدیږي، اوږدول کېږي او یو غیر سالم رقابت د پاره افغانستان سو استفاده کېږي، افغان ولس سو استفاده شوی دی. دغه فقط د ناسالم رقابت تو د پاره مونږه ټول زجر په دونه لسیزو کې ګالې وي. اوس هم د چین او د روس او د دوی ترمنځ د ناسالم رقابت په اساس دغه کشالی رامنځته کېږي. دا چې بیرته طالبان ته ځان رانږدې کوي امریکا، فقط یوازنی لامل یې دا دی چې باید د چین مخه ډبه کړي، باید د روس مخه ډبه کړي چې د دوی لاس نور اوږد نه شي تر د ګرمو اوبو پورې. زه فکر کوم چې فقط دغه یو تسلسل دوی ساتلی دی په خپله کې، کنې دا د دوه ورځو خبره نه ده. امریکا په کوم شکل چې تعهد کړی او په هغه شکل باندې باید عملي کړی وای، لیکن لوبه تر شا چې ته روان دي نو له بده مرغه یوازې دوی پوهېږي استخباراتي لوبه ده.
مننه کور ودان د سیاسي چارو شننکه سید ذاکر شاه سادات او له هغه مخکې د حقوقي او سیاسي چارو پوهاو د کابل پوهنتون پخوانی استاد نصر الله ستانکزی چې په دې بحث کې مو 15 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. زه نور یاس نوري تاسو اجازه غواړم، خو د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ لتاسو سره.